ملتي ميديا مخکخه
ازادي رادیو تا ورجستي خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د مازیګر تر او بجو دوام کوي. د همدې خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیزه پروګرام خبريږي. په بل خبرونه کې به له نورو مطالبو سره تاسو خدمت ته راځو. دروختیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان ویلي چې پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل شوي چې ګوزان پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په 900 ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او د سیلابونو بهیدو اټکل کوي. دغه ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ښیلي چې د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، اروزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمن، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 100 او 150 ملي میټرو ترمنځ او د واورې په 13 سالنګونو کې د 100 تر 150 سانتي مترو پورې اټکل شوی ده. د سوریې د اپوزیسیون یو ډله وایي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندیو برید کړی چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دیروي او په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار شوې ده او تر 100 زیات کسان یې په نتیجه کې ټپیان شوي هم دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ده چې روسیې او ترکیې ورباندې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او مخې په ادلب ولایت کې د روسیې په ملاتړ پیل سوي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یغنو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله سوي د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد نوی ارادې T-2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین شوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالند، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه لوکمې مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې اوکراین ته برابر کړی. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسله والو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخت اړتیا لري. د اوکراین دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي ارادې ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالی ملاتړ نیوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. په استرالیا کې د کرکټ د 16 اورونو سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتوني جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلاديش څخه دغه شپه لوبه وګټله. وروسته به درېمه مسابقه د هند او زیمبابوي ترمنځ وسی. افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیرې جمعې پر ورځ کوربه استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره مخه شه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې انګلستان او نیوزیلند نیمه پای لوبې ته وتلې دي.
سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. زه فرید سیالم او دا نوربسته اونیس پروګرام دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې افغاني محصلینی په کوم ډول وصیت کړي؟ نن د ازادي راډیو په دې پروګرام کې په همدې موضوع باندې بحث لرو. په وروستیو کې د بدخشان پوهنتون محصلان په یوه راټولېدنې کې دا وکړه چې د طالب حکومت چارواکو د دې پوهنتون محصلانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د برقې پرته د پوهنتون ته ننوځي. یو په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شو وخت کاری چې طالب چارواکي چې د دروازې په خوله کې ولاړ دي، انجونې په شلاق وهي او هڅه کوي چې هغوی پرې نږدې چې پوهنتون ته ننوځي. انجونې دا کړې و چې دوی ته د دې لپاره اجازه نه ورکړل شوې چې دوی برقه نه و په سر کړي، نو ځکه طالب چارواکو دوی پوهنتون ته نه پرېښودل کېدي. ظاهرا داسې ویل کېده چې د دغه طالب چارواکي د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت لخوا دلته ګمارل شوی دي. خو وروسته بیا د دې پوهنتون د امر بالمعروف نهی عن المنکر د بدخشان پوهنتون د دې برخې رئیس شیر احمد جواد ویلي چې دوی مامورینو داسې وکړنه نه ده ترسره کړې، بلکې دوی په دغه برخه کې هیڅ ډول دخالت نه دی کړی او دوی کولای شي چې نجونې هلته پوهنتون ته لاړ شي، بلکې دا د دې پوهنتون د ارشاد او دعوت د کمیټه لخوا د غنجونو ته اجازه نه ورکړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې نړیوالې ټولنې او د هیواد په داخل کې زیاتره انتقادونه په طالبانو هم ده چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځي څخه تک نه محرومې کړي دي. اوس په څنګ کې په پوهنتونونو کې چې هغه نجونې دي په دوی باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډېریږي. دغې محدودیتونو له ډلې کولی شو چې د محصلانو د صنفونو بیلوالي، د وختونو بیلوالي، همدارنګه په دې وروستیو کې په بدخشان کې د دغې پیښې رامنځته کېدو ته اشاره وکړو چې بغیر د حجاب یا بغیر د برقې نه محصلانې پوهنتون ته نه دي پرېښي. موږ نن په همدې موضوع باندې بحث کوو. په خپرونه کې راسره د میرمنو د حقونو فعالې هر یوه میرمن نرګس مومند، همدارنګه د ظریفه غفاري او د کابل پوهنتون محصله ملالۍ او د ننګرهار د خصوصي پوهنتون محصله امینه عزیزي به هم راسره په خپرونه کې وصل شي. دوی سره به د همدې موضوع په ارتباط باندې خبرې وکړو. خو په پیل کې به میرمن نرګس ته ورشو. مومند ستړي مشي، په خیر راغلي خبرونه ته. تاسو راته دا وایي چې د افغانستان د پوهنتونونو وضعیت اوس مهال تاسو څنګه ګرځوي؟
سلامونه سلامونه، ډیر وخت تاسو په خیر، هله د جوړ اوسئ، په خیر اوسئ، اوریدونکو هم ښه اوسئ. البته که د هیواد د بیلا بیلو د معرف نرانیولی تر تحصیلات عالی پورې، تر لوړو زده کړو پورې، همداسې تر ثانوي زده کړو پورې کې له پایلې پایل کو، یعنی د ښوونځي وضعیت تاسو ته معلوم دی چې له بعد مرغه چې د شپږم صنف نه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري، او شاوخوا 15 میاشتې وشوې چې دوی د تحصیل نه لري پاتې دي. دغې تر څنګ ثانوي زده کړې دي، یعنی موږ په افغانستان کې ډېر شاوخوا 300 انسټیټیوټونه درلودل چې په دې کې اکثر نه تخنیکی او مسلکي زده کړې کېدلې. هغه هم په کلي توګه د نجونو یوازې د نجونو په مخ باندې بندي د هلکانو لپاره خلاص دي. دغه تر څنګ که موږ پوهنتونونه ته ولاړ شو، د پوهنتونونو وضعیت البته لا هم خراب دی تر پخوا. البته د څو میاشتې پخوا که موږ د دې اوس سره پرتله کړو، اول دا چې پوهنتونونه یوازې په اونۍ کې 3 ورځې دي، او په دې کې هم څنګه چې تاسو جواب ته د کله چې نوي پوهنتونونه خلاص شو، تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې شاوخوا خلاص پوهنتونونه ناول، بیا کله چې پوهنتونونه خلاص هم شول او دوی په اونۍ کې 3 ورځې هم شوې، دا 3 ورځې یوازې هغه کسان دي چې د دې په ټولګي کې د 15 حداقل 15 شاوخوا نجونې راټولې شوې دي، او د مختلفو ټایمونو نجونې په یو صنف کې اچولې دي. نو تاسو تجربه ده چې په هیواد کې ډېر داسې ښوونځي وي چې هغلته به د نجونو تعداد ډېر زیات کم و. مثلا اکثرا انجینري او پل تخنیک په دې مسلو رشتو کې به د نجونو تعداد ډېر کم و، نو هغوی تر اوسه پورې په کور دي. دغه تر څنګ
میرمن مومند که دا راته وایي چې دغه د وخت محدودیت نا د ورځې راکمولو یا دغه ساتونه ډیرول په ورځ کې مثلا د سهار نه تر مازیګر یا تر غرمې درس ویل، د دغه ټولو هدف څه ده؟ طالب چارواکي د دغه محدودیتونو په وځ کولو باندې څه غواړي؟
اجازه راکړئ ورته راځم دې خبرې ته هم. نو په لومړي سر کې البته باید ته اشاره وکړم چې څوک پوهنتون ته ځي او څوک پوهنتون ته نه ځي. نو اوس بهحال د نجونو ډېر کم تعداد کې پوهنتون ته ځي، هغه هم یوازې هماغه نجونې چې شل یا 15 نه هم ډېر نجونې په یو صنف کې دي. دغې تر څنګ د شپې 15 ټول په کلي توګه نجونې بېکاره دي. نو دا چې وار تر بله د نجونو تعداد ډېریږي، ورځې ورته کمیږي، او پوهنځایونه ورته محدود کېږي، څنګه چې تاسو جوابته ده چې څو وخت مخکې د کانکور په ازموینه کې اول نجونو ته اجازه نه ورکوله، بیا کله چې نجونو ته اجازه ورکوله هغې باندې بېرته د پوهنتونونو ممانعتونه راپیل شول، چې دا بیا هم بایسته دې وګرځېدي چې د نجونو کچه راټیټه کړي. نو دا بایسته دې وګرځي چې د نجونو کچه راټیټه کړي، او وار تر بله نجونو ته ستونزه دا رابرسېره کړي چې د نجونو تعداد په کلي توګه راکم کړي، او بایسته دې وګرځي چې ورو تر بله 1 کال 2 کال 3 کال پورې موږ د نجونو کم تعداد ولرو. نو دا نه یوازې دا چې نجونو په ډېر بد شکل د ذهني او ناروغۍ سره مخامخ کوي، موږ د اقتصادي کچا، یعنی که په هر شکل وګورو، د موږ هیواد په ډېر نه جبرانېدونکي ضربې سره مخامخ کیږي.
میرمن مومند کدا هم رته پلن ډټو کې یو وای چی بل اخره دغه وضعیت کم داسې دوام وکړي مو کوم طرف ته روان یو؟
دا واضح خبر ده چې موږ ډیر بد بحران ته روان یو. نو دا یو نه جبرانېدونکی بحران دی، داسې بحران دی چې نه یوازې اوسني کسان بلکې راتلونکي څو نسلونه به هم د دې زیان سره مخامخ شي. دا به باعث دې وګرځي چې خلکو اعتماد په اوسنۍ ډلې باندې لا کم شي، دغه تر څنګ خلک لا ډیر کډوالۍ ته اړ شي. تاسو وینئ چې ورځ تر بل هر ورځ سلهاو زرهاو کسان حتی هڅه کوي چې د افغانستان نه ووځي، کې هغه هر هیواد کې هغه افغانستان په بدترین شرایط هم څوک قرار ولري، دوی راضی دي فقط د نجونو د تحصیل لپاره، خپل د لونو خپل د خويندو د تحصیل لپاره. نو دا یو نه جبرانېدونکې ضربه ده چې نه یوازې ښځو ته بلکې راتلونکي څو نسلونو ته وارد کیږي، او دغه تر څنګ هیواد په ډیر بد شکل باندې ځپي.
ډېره مننه میرمن مومن کور مودان ژوندۍ اوسې چې موږ سره مو په بحث کې خبرې وکړې. تاسو ته ښه وخت غواړو، مننه چې وخت مو راکړو. اوس په ملالۍ جانې ته ورشو. ملالۍ جانې، که تاسو راته ووایي چې کابل پانتون کې وضعیت څنګه ده، تاسو درس ته ځئ، د خپل پانتون د درسونو او د خپل د سترګو لیدلې حال په اړه راته ووایي.
السلام علیکم، سلامونه محترمه ټول د غریدا د همکارانو هم دغه قدرونه اوریدونکو ته مننه کوم چې ماته په دې بحث کې د نو وخت راکړ. څنګه وایي سره یو وخت هم ډیر یو بد حالت دی. موږ خپل په هنتونو نه خلومړی کې باندې ول بیا چې فایل هم شل کړی یو، یعنی ډیر ستاسو سره سره لومړی کې چې موږ په هنتون ته لاړلو اجازه بدله کول کېدله چې موږ د هڅه په چمن کې درس وایو، مطالعه دې وکړو، یعنی یم ته کوئی د تک شو کسانو لخوا به موږ له چمن نه شو کېدلو، یا به هم له هنتون نه ایستل کېدلو.
تاسو به دې لپاره ویل چې الکانو سره مخ نه شي؟
نه، او صبر په سیله الکانو ته موږ خو جلا ول موږ له سهار نه تر غرمې پورې ول، بیا ورسته له غرمې نه به الکان ول، الکان هغه وخت کې نه ول، یعنی چمن کې اصلا اجازه نه ول. بیا چې ټایمونه زموږ دوا ورسنه البته د نیمورات نه تبدیل شول، یا وی ول دي تا دا وخت هم یو مسل لپاره ډیر سخت حالت دی. یو مسل د په یو ورځ کې بیا تو کړی چې تو هڅه لا تونه تر ډیرو کړی چې تو دې واسو توان لري. باور وکړئ موږ په هنتون ته ځو، یو ورځ له سهار وو بجو نه تر مازیګر څلور بجو پورې موږ په هنتون کې درس وایو. دوه ورځ چې موږ رخصت لرو، باور وکړئ زموږ دمه حتی نه راستي کې تو راستړی یې دوره زیات درس تو ورځو کې موږ حتی مخه کې نشو کولای خپل سیمینارونه تر سره کړی، هم خپل درس په سره ته وایو. وخیت هم څه دې دې او دین دا چې موږ کله په هنتون ته ځو، د په هنتون دروازه کې د جامو موضوع ده چې جامې دې لاندې نه وي، اتمن به تور وي، ټیکرای به تور وي، او همدارنګه چپن کې جګوي چې وګوره تا خو په سن لاندې نه راغوستي. دا نو حتی استاد ته ډول کې مسل خو پریدا بیا چې ډول کې هم محصلین وخی مخکله لیدلې چې محصول یو رنګ ټکرای په سر کړی وي، او دا د ټاکلو کسانو لخوا د بلچې گزار هڅه وربند کیږي او ملګري نه کوي. وخت هم دغه ستونزې د محصولونو په روان باندې ډېر یو ناوړه او منفي اغېزه کوي. موږ خو د درس لپاره دا چې انسان خپل له خدای پاک نه درس شي، همدارنګه د کورنۍ لخوا اصلاح نه شي، فکر نه کوم که په دې شکل سره د یوه د جامو په باندې هیڅ کومه ګټه نه کوي.
د دوی محدودیتونه یوازې په همدې کې دي چې تاسو باید جامې تورې واغوندی یا پتلون واغوندی، او دا چې کله دوی د دروازې ته تاسو راځي پنتون ته داخليږي، دوی دلته داسې مشخص کسانو درول چې دغه چیک کوي ک میرمنې پکشته ځکه تاسو ټول انجونی استه.
خو د دروازې په مخه کې خپل تاکل کسان وی چې هغه انجونو ته ګوري، یعنی څنګه دا بیا څه ټکرې رنګ نه دی ګور جوړتا تختل غدی باندې پوریږي چې
دا ټول لري نه وي
په تعقیب کې. او داخل ته چې بیا لګ درو وړاندې زیاته داخل او تاق بیا راخه جنوي، هغه بیا مثلا په جامع دي لاندې حتی دروازې له مخې شړل کېږي په ټکوټه، او یاد هم کار ته اخیستل کېږي، قیدیږي او بیا ته ریاست ته تسلیمېږي. یعنی تاسو وګورئ په دومره خراب شرایطو کې یو نجلۍ دې په سخت شرایطو کې له کوره راوځي، او د دروازې کې فقط په دومره چې تا جامع نه ځر لاندې دي بیا چې ورته هم وایي چې یعنی ښه ده نن مې پرېږدي پوهنتون ته خلته سبا ته بیا داسې نه کوم. دوی وایي چې نه بېرته کور ته لاړه شي یا کور ته لاړه شه یا د کار قیدېږي.
ملالی جانې په لنډو کې دا م راته ووایه چې دغه وضعیت چې اوس روان ده چې تاسو ته وایي جامې داسې واغوندئ چمن کې مو تفریح ته نه پرېږدي یا تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې په خپله خوښه باندې څه مو چې زړه غواړي پوهنتون کې هغه ترسره کړي. څومره ستاسو همصنفیانې یا ستاسو ملګري چې پوهنتون کې مخکې وي دغه کار مایوسه کړي دي اوس پوهنتون ته نه راځي؟
هو ډېری محصلین دي یعنی پوهنتون نه پرېښودل. یو خو دا چې خپل لوی مشکل هم د اقتصادي مشکلاتو له امله اقتصادي بحران رامنځته شو نه شي کولای نجونې چې نجونې دي یعنی د زده کړو ته دوام ورکړي. او همدارنګه ځینې دي ناهیلي شوي دي همدا وایي چې لپاره درس وایي نو راتلونکی مو معلوم نه دی او له معلوم برخلیک سره مخ یاستو. یعنی واقعیت هم علاقه بېخي له منځه تللې ده.
بیا هغوی په کورونو کې ستونزو سره نه مخ کېږي؟ یعنی هدف دا ده چې دې ته خو نه مجبوریږي چې هغوی بیا واده وکړي یا هغوی باید د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي؟ داسې یو پیښه خو ستاسو ملګرو دوستانو کې نه ده شوې؟
زه ته مزه څه فکر کوم زیاتره زمونږ یعنی ټولګیوالو هڅه ودونه وکړل. یعنی خو کورنۍ پوه شوې چې دا شنه کوم معنا نه لري. یعنی په افغانستان کې خو بیخي یعنی بیخي زده کړه بیخي هغه تحصیل هیڅ شو. او یو نن یو څه چې بیا دا ده یعنی اوس ګوره یو څو موسم دی حتی زده کوونکو ته محصلینو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د حجاب سر باندې د جامپر واغوندي. موږ افغانستان کې څومره اقتصادي بحران دی. یو محصل نشي کولای هغه کتاب ځان ته واخلي هغه چپتر ځان ته واخلي هغه خپل د لارې کرایه ځان ته برابره کړي که ځان ته رنګارنګ جمپرونه واخلي یعنی د دې په خاطر ټول رنګ د واخلي خو دا یو بېخي جالبه خبره ده.
ملالی جانې تاسو ته به بیرته راشو. موږ سره امینه هم وصل ده د ننګرهار نه. میرمن غفاری تاسو سره به هم خبرې وکړو خو اول به امینه دا وپوښتم چې تاسو ته د ننګرهار د پوهنتونونو په اړه وایي چې هلته ستاسو د سترګو لیدلی حال څنګه ده؟ دغه خبرې چې ملالی جانې وکړي دغه یو څه ننګرهار کې ښه دي که له دې نه هم ستونزې ډېرې دي؟
په ننګرهار کې په خصوصي پوهنتونونو کې نوي محصلین له دې سره مخ دي. اول خدا چې کوم محصلین چې غواړي د خپل خوښې پوهنځي او مراجعه وکړي نو دوی نشي کولای چې خپل خوښه باندې پوهنځي انتخاب کړي. زه خپل لیدلو سترګو لیدلی حال درته وایم چې زه په کوم پوهنځي کې زده کړې کوم او زما په صنف کې کومې ټولګیوالې دي دوی اکثر د خپل دغه پوهنځي نه خوښ نه دي. ځکه زه په کمپیوټر ساینس کې یم او اکثر نجونې د جرنالیزم حقوق او سیاسي علوم او یا د اقتصاد پوهنځیو لپاره راغلي دي چې دې کې زده کړې وکړي. نو د پوهنتون لخوا ورته وویل شول چې موږ نشو کولای د هلکانو سره تاسو یو ځای چانس ورکړي زده کړې وکړي. ځکه دا د طالبانو د حکومت امر ده چې باید د هلکانو سره نجونې زده کړې ونکړي. نو اکثر نجونې اړ شوي چې د خپلې خوښې نه تېرې شي او په نظره باندې زموږ په پوهنځي کې کښېني. ځینې ټولګیوالې مې وویل چې کله دغه شرطي صدا زمونږ رانږدې شولې دوی مجبوراً زموږ پوهنځی ترک کړي. ځکه وایي چې موږ نشو کولای په دغه پوهنځي کې زده کړې وکړو. یو خو دا چې دغه پوهنځی زموږ د ظرفیت نه ډېر لوړ ده او بل دا چې زموږ د علاقې او زموږ د ذوق او لیوالتیا سره برابر نه ده. نو ځینې ټولګیوالو مو دغه خپل دغه پرېښو د پوهنځی او خپل د خوښې پوهنځي کې ورته چانس نه ورکول کېږي.
بېخي په کور کې ناستې
نو ګوري که چېرته پوهنتون کې ځینې داسې ځینچانې راشي چې هغوی د دوی د خوښې پوهنځیو ته مراجعه وکړي او داسې څه دي زیاته شي او دا ظرفیت پوره شي چې ځینې ته جلا سیزلی شي نو بیا به ورته چانس ورکول شي. که نه نو دوی مجبورې وي چې چېرته په کور باندې کښېني. او بل دا چې ځینې هغه نجونې چې سږ کال دولسم ټولګی کې وې او په دې باندې پوهنځي بند شول نو د دوی د فراغت تاییدي نه ده شوي. ځکه له دوی نه د دواړو امتحانونو یعنی د چارما او د سالانه امتحانونو پروسې نه دي عملي شوي. نو پوهنتونونه نه شي کولای چې دوی واخلي. زما په ټولګي کې دوه نجونې دغسې وې چې دوی په دولسمو ټولګیو کې وي او د دوی د فراغت تاییدي نه وه شوي. نو پوهنتون ورته وویل تاسو باید دغه مسله حل کړئ که نه نو موږ مجبورې چې تاسې پوهنتون ته نور راپرې نه ږدو.
هغه پوهنتون ورته مکتبونه ورته تاییدي نه ورکوي. څه ستونزه دلته؟
ځکه تاییدي خو ځکه نه ورکول کېږي چې د دوی د دولسم ټولګیو نمرې نشته دي د چارمو د سالانه امتحانونو نمرې نشته دي. کله چې په درې کلنې نمرې برابرې نه اوسي نو هېڅ پوهنتون
امینه جان، ایک دارت هوه مشخصاً چه پهانتونونی که وضعیت سنگه ده تاسم ده ستون سر مخیسته چه باید سنگ جامو که لارشه پهانتون تا تاسم ده ستون سر مخیسته چه اجازه ندر کول کیگی چه من که بحر تفریه تا وزی لیکه سنگ چه ملاله اشاره وکره
چما نو دی زینو کی لکه ده پهانتون پانگر که گرزیدل او که نسل یا یو تای که نسل درس ویل دا خو پمونگ بانی لاوال باندیزه پا جمونگ پا پهانتون که ده حلقان و پیسدی زیاد ده و دنجونو کم ده نو ده دیل پار چه دنجونو که کمسون ده پایدا میشه یا مشکل سر مخمسونو پهانتون ده دیر اجازه نو ورکوله چه دی بحر پانگر که کینی او بلده چه ده جاب مسالا خوز مونگ مسئلون تا وقت واقعشن و چه دی بلده ده ولی جاب آغوندی نور ده تکره و پسر بانی نزده ورا ولی چیزی تو یو ده خبره ده چه کومی جنکیانی چه دوی جلاس ده چه جلاس میتونه لری نو ده جین و سادان نفا ورطا ویلکی که چه دوی باید کسینو کم پل ماسکین واغون دی مخ بارنه که از موږ په خپل د اسلامیت خون کې دی چې موږ ټول ته یو ولتا چې باید ماسک واغوندې که څه هم ځینې نجونې دي چې
سره لدی چې تاسو ټولې په صنف کې نجونې یاستئ
هو موږ ټولې نجونې یو خو بیا هم دی موږ ته وایي چې تاسو باید ماسک واغوندې ځینې نجونې دي چې دوی مشکل لري د ماسک سره زه په خپله نشم کولی ټوله ورځ ماسک واغوندم ځکه زه مشکل لرم د ما زه بدېږي نو مجبوراً د دې لپاره چې زموږ نه نمرې کمې نشي او یا موږ د شي د پوهنځي نه ځواب نشو نو موږ مجبور یو چې د استادانو په مخ کې هم ماسک واغوندو.
ډېره زیاته مننه تاسو ته بیرته راوګرځو امینې جانې. میرمن غفاري، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلې خپرونې ته. تاسو هم د کابل پوهنتون د محصلې خبرې واورېدې، هم مو د ننګرهار نه د یوې محصلې خبرې واورېدې. تاسو دغه وضعیت اوس څنګه ارزوئ او د افغانستان دغه تحصیلي نظام آیندې ته څنګه ګورئ؟
ډېر زیاته مننه. ما په ډېر هغه دقت سره د دواړو خویندو خبرې اورېدې. واقعا باور وکړئ چې زما له سترګو نه بې خود اوښکې را روانې دي همدا اوس. علت یې دا دی چې نهایت زور یې په دې ورسېږي چې تا له خپل هغه درس نه، ژوند نه، هیلې نه، آرزو نه، یوازنی خوب او یوازنی هدف د ژوند نه منه کي او یا هم چیک پوینټونه درته په لاره کې واچوي، سپیډ بریکرس یې په منځ په لاره کې واچوي تر څو نور دغه شي ته ادامه ورنه کړی شي. یو خو هغه د انسان ټول هغه غته، یعنی هغه ډېر انساني لیول دی چې سړی ورته دردی یو رنځي یو هغه ته ګوري چې خانو د دغو بیچاره نجونو ګناه څه ده. دوی خو په خپله خوښه نجونې نه دي، دوی خو چې نجونې دي نو دا خو د دوی جندر دی. او که چیرې دوی د خپل فقط جندر لپاره ځورول کیږي، رنځول کیږي، ولې په افغانستان کې بدبختانه بدبختانه نجونې کله لاغه وخت نه چې پیدا کیږي لا هم اکثریت تو کې دا ستونزه لرو چې کله په یو کورنۍ کې نجلۍ پیدا کیږي له هغه ورځې نه چې له ستونزو سره مخ وي هغه پیدا کیدل یې د کورنۍ خوښ نه وي، کورنۍ پرې راضي نه وي تر هغه پورې چې بیا سیمې ته راوځي، محل ته راوځي، مکتب ته ځي. اوس اوس من هغه تر یو وخته پورې خو مونږ به ویلي هغه شلو کالو کې حداقل مونږ به ویلي چې زه دغه ستونزې حداقل تر مکتب و پانتونه پورې دی، کله چې بیا دی په خپلو پښو ودرېږي نو بیا یې لږ ستونزې کمیږي. اوس نو بیرته هغه شی هغه حد ته رسېدلی چې انسان یعنی ډېر سخت ورباندې دردی. بله هغه دا دی چې ټولنیز وضعیت باندې پوهېږي تر هغه پورې چې یوه مور زده کړه یې نه وي کړی، یوه مور تحصیل یافته نه وي، تر هغه پورې د ماشومانو د ژوند او یا هم د راتلونکي تامین او تضمین ناممکن دی. که یو مور
میرمن غفاري په بخښنې سره دغلته یوې موضوع ته اشاره کوم چې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه مسلې ته موږ تل یادونې کړې ده، ویلې مو دي چې که چېرته د یوې کورنۍ مور باسواده اوسي، تاسو هم اوس همدا خبره یاده کړه، نو دغه کورنۍ ورسره باسواده کېږي او کله چې یو کورنۍ باسواده شي ورو ورو یوه ټولنه پرمختګ کوي. سره له دې چې موږ په دې تیرو شلو کلونو کې دغه خبره تر یو څه اندازې درک کړه او پوه شو چې تعلیم مهم دی، خو اوس په پوهنتونونو کې په نجونو محدودیتونه وضع کېږي. موږ خبرې واورېدې د محصلانو چې دوی په کوم وضعیت کې درس وایي، مکتبونه بندي، ولې افغانان هیڅ اقدام نه کوي؟
افغانان ولې اقدام نه کوي؟ زه نه پوهیږم تاسو نه هدف افغانان څوک دي. هغه افغانان چې هغه نه بهر په ټولنه کې
دواړو خواوو ته، هغه افغانان چې اوس په افغانستان کې دي او ویني چې لورګانې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي، لورې د دې لپاره چې محدودیت ورباندې وضع کېږي، پانتون نه زړه موړو ده، او هغه افغانان چې اوس په بهر کې اوسېږي او دلته هم بې سرنوشته دي، دوی ولې داسې اقدام نه کوي چې حداقل موږ داسې یو لور ته لاړ شو چې آباد شو؟
زن ګورې، یو برخه دا دی چې هغه سورسز ډیر مهم دي. مونږ په داسې ځایو کې د مکتبونو غوښتنه کېږي، د درس او د تعلیم غوښتنه او ملاتړ کېږي، چې هلته بیا یعنی په ټول کلی کې د یو مکتب لپاره هم بلډینګ او ځای او امکانات نشته. یو بیا هغه سیمې دي چې هلته بیا امکانات شته او ممانعتونه په دغه ډیر واضح هغه کېدي، او بیا په ټولیزه ډول باندې هغه د افغانستان زه نه پوهیږم دلته که چیرې زه دغه بس هغه ته یې کوم زه به لږ جرات وکړم لږ ډیر، هغه به دا وي چې متاسفانه د افغانستان نارینه څه طبیعي دی چې ښځې خپل حق هر څه، خو که چیرې بیا د یو لور لپاره د ملا تړلو بس راځي، طبیعي دی چې هغه بیا دې په پلار باندې حساب کی. او بدبختانه چې نن سبا د افغانستان نارینه پلرونه نه پوهیږم په کوم افریقایي خوب ویده دي چې هیڅ نه راویښیږي.
ډېرې مننه میرمن غفاري، ډېرې مننه چې زموږ وخت کم ده. ملالۍ جانې ته باور شو په لنډه کې ملالۍ تاسو راته وایي چې خپل احساس پاره مو راته وایي که چېرته دغه وضعیت ادامه پیدا کړي تاسو به زده کړو ته ادامه ورکړئ؟ ډېر لنډ.
زه خپله شخصا درته وایم چې هر حالت کې وي، په هر جامه کې وي، زه یعنی تر اخره پورې نه تسلیمېږم. مکتب مې په ډېرو ستونزو سره وویلې، یو هېوادنۍ مشکلات و، دوم هم زموږ خپله ټولنه حتی کورنۍ یعنی ډېر په مشکلاتو سره موږ دې پوهنتون ته بریالي شوو. زه هیله مند یم کابل پوهنتون بیا چې ورته بریالي شولو، یعنی چې هر حالت کې موږ نه
تسلیمېږو،
هم دوی وایي تسلیمېدل نه دوام ورکوو.
امیدې جانې که تاسو هم راته همدا پوښتنه ځواب کړئ. امینی جان اسمه غږ لري؟
بله تاسو ته
غږ لرم. دغه پوښتنه که تاسو راته ځواب کوي چې که تاسو دغه وضعیت نورم تنگ شي یا ادامه به ورکړي؟
متاسفانه و به نه شم کولای. یو خدا چې اوسنی وضعیت زه ګورم، حتی دغه د خپل پلوتون وضعیت البته زمونږ هیڅ بشي نه آرام کړی دی. زه چې څوک کوم اوس ما سره دا تشویش چې زمونږ پلوتون به څنګه کېږي، په خوب کې د طالبانو له ډاره ګورم چې پوهنتون ته راپسې راځي اوړي، او بیا زما پوهنتون هم دغسې وخت کې دی چې زه کور ته راځم ماښام وي، نو کورنۍ به م بیا په دغه ډول باندې اجازه را نه کړي. بل دا چې مخکې په خپل پوهنتون کې د جینکیانو سره د زده کړیالانو سره خبرې وکړلې، هغه زده کړیالانو چې هغوی د مقام دورې له خوا نه پوهنتون کې دي، نو هغوی دا خبره ما ته وکړله چې دوی اکثره وخت خپل وروستي ساعتونه کور
ډېره زیاته مننه کور مو ودان. په دې هیله چې زموږ افغان نجونې که هغه په پوهنتون کې دي او که په ښوونځي کې دي، یو ورځ وکولی شي چې په آرامه زړه هم خپل مکتبونو ته لاړ شي او هم خپلو پوهنتونونو ته. مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړو. د حقونو فعاله میرمن نرګس مومند، ظریفه غفاري او د کپل پوهنتون محصله ملالۍ او د ننګرهار پوهنتون محصله امینه عزیزي و را سره تر بلې خپرونې خیچاري.